السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خبريږي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له تراګرو سره په مبارزې باندې متمرکز دي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي افغانستان د خلکو د ایستلو دریمه وروستۍ الوتنه ترسره کړې. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. د استازولي هم په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان د څوکۍ په حق خپل پریکړه وزنډوله. استازولي ویلي په دې اساس د افغانستان د اسلامي جمهوریت نمائندګي خپل کار ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او د اعتبار لیکونو د نهه کسیزې کمیټې مشرې انا کارین انسټوم تر بیګانه غونډې وروسته وویل دوی د افغانستان او میانمار په اړه پریکړې ځنډولي. د پخواني ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح هم د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کړی. هغه ویلي دي په دې سازمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازولۍ دوام او د بیرغ رپان د ساتل د ده په خبره د هغو ټپونو لپاره مرهم دی چې طالبانو افغانستان ته ورسولي. غلام محمد اساقزای چې د پخواني دولت استازی دی په خپله څوکۍ پاتې کیږي. خو د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول شوی سهیل شاهین په خپل ټویټ کې ادعا کړې چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق دی او په اړه یې پریکړه د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. انټونی بلینکن دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه.
3 months after operation resolute support in afghanistan ended, the alliance remains focused on the fight against terrorism.
دوی په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت له ختمېدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې باندې متمرکز دي او موږ هڅه کوو چې د ناټو لپاره یو نوې ستراتیژیک تګلاره برابر کړو څو ډاډمن شي چې متحدین په یو بدلیدونکي نړۍ کې نوې ګواښونه سره د مبارزې لپاره چمتو دي. بلینکن له افغانستانه د خلکو د رایستلو په ماموریت کې د ناټو له غړو هم مننه وکړه چې په ګډه یې له امریکا سره د څه باندې 1,00,000 کسانو په رایستلو کې مرسته وکړه. بلینکن وویل په دې ډله کې 3,000 کسان په چې افغانان دي په امریکا کې میشت شوي. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک غاړې د ماین له امله وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه چې په چاودنه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. که څه هم آیني شاهدانو په سیمه کې د پرلپسې ډزو خبر ورکړی خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه پیښه ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي له افغانستانه د خلکو د ایستلو دریمه او وروستۍ الوتنه ترسره کړه. د روسیې تاس خبري آژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوځي الوتکه کې چې د ماسکو د چکالوفسکي په هوایي ډګر کې کېناسته د روسیې افغانستان او د یو شمېر نورو هیوادونو اتباع ولېږدول شول. د راپور له مخې د روسیې پاوس په دې دریو الوتنو کې له 200 زیات کسان له افغانستانه ایستلي دي. په عین حال کې د روسیې د ساینس او لوړو زده کړو وزارت ویلي چې د هغو افغان محصلانو چې د روسیې په پانتونو کې زده کړې کولې لومړنۍ ډله دې هیواد ته رسېدلې ده. او د ملګرو ملتونو د سازمان د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نویو سنترفیژونو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي دي. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره پیل شوي خبرو کې نوي اندېښنې راپورته کړي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې ایران په فوردو تاسیساتو کې په نویو پرمختللو سنترفیژونو کې تر 40% پورې د خالصو یورانیمو غني کول پیل کړي دي. دی اداري ویلی چې څارونکو د نومبر په 10مه له دغه تاسیساتو کتنه وکړه او راپور ورکړ چې په دې پیمانه د یورانیم غنی کول پکې پیل شوې دي. ایران تایید کړی چې په دې تاسیساتو کې تر 40% پورې د یورانیم غنی کېدل پیل شوې. خو په ویانا میشته اداره کې د دې هیواد استازي د ملګرو ملتونو دغه راپور کم اهمیت وښود او وی ویل دا په ایران کې په منظم ډول د تایید د مقرراتو یوه عادي چاره ده. دا د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لاندې د میورسته ازادي په سبو کې پروګرام په ژوندۍ توګه د اجملان په قربتوب مهیروي چې موضوع هم د ایران او افغانستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ ورسته پرونه لانجه ده.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه یجملن مو د آزادی د چپو د دیونه په پروګرام کې هر کله کوم. افغانستان او ایران دوه خوا په خوا ګوندې هیوادونه او به د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ په ځینو ځایونو کې د سرحدي کرخونه څرګندتیا او قاچاک ډیر کله د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریزي موضوع ګانې وي، خو داسې کم پیښ شوي دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دي د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. بیګا همداسې خبرونه خپار شول. په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه په دې موضوع باندې به په دې خبرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانې پیښه به همغږیږو چې ولې رامنځته شوه او د څه استازو لیکي. خبرونې ته مو میلمانه رابللی دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکي احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابله. همدارنګه مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم دی بلنه ورکړې او د خبرونې په یو برخه کې هیله لرو چې هغه هم را سره یو ځای شي. خو له هغې مخکې راځئ چې لومړی زه خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی را سره په سټوډیو کې دی. له ده به په دې موضوع د پایل په خاطر باندې په دوه مسلو باندې وپوښتم. صدیقی صاحب، اول خو مننه دا راته ووایه چې تر اوسه پورې د دغې بیګانۍ پیښې په اړه چې په نیمروز کې شوې او ویل کېږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوې ده د دواړو لورو د پولیساتو ترمنځ، موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصیب بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز نوقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. اولین بار رسانه‌های افغانستان با نشر کلیپ‌های تصویری از رویداد خبر دادند و بعد رسانه‌های ایرانی خبر را نشر کردند. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه‌ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادن، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغال کالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سو تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. مثلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی بیان که در مورد علت درگیری چیز بگویه چنین گفت:
مشکلی سرحدی واقع شده بوده و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفته. ما نمیگذاریم این مسئله بزرگ شده و خدای نخواسته مشکلی به میان بیاد که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه. مشکلات محل و سطح محافظین سرحد طبعاً گاهی وقت میه، ولی ما در صدد کنترل وضعیت هستیم. انشاءالله همه چیز کنترل میشه و جلوی رویداد گرفته میشه.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را به اختلاف مرزی بین به گفته او مرزنشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
من سیده کسیب مخیلی دینه چیز خپلو نورو میلمانو تا ورشم قولم لتاسونه یو سلبیا یو بلا پختنه وکمه واقع دادی چی تاسو ریپورتونه چاری لحقی مخی ما هم چارل چی طالبان لواک تنه ورسیدلی لحقی وروسته چی طالبان واک ترسیدلی دی خپلا دی طالبانو او دی ایران روابط چدولو؟
اندک بعد از اینکه طالبان کنترل کابل را در ماه آگست به دست گرفتن، انسب شاهد بودیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شکست عنوان کرد و گفت که حال زمینه برقراری صلح دائمی به گفته او در افغانستان فراهم شده. بعد در ماه اکتبر شاهد نشست تهران در مورد افغانستان بودیم که همسایه های افغانستان و روسیه در او اشتراک کردند، اما جای نماینده های طالبان در اون نشست خالی بود. اشتراک کنندگان در کنار دیگر موضوعات گفتند که در افغانستان باید یک حکومت فراگیر و همشمول به میان بیاید. این در حال است که طالبان بارها گفتند که حکومتشان فراگیر است. جمهوری اسلامی ایران به تازگی حسن کاظمی قمی را به عنوان نماینده ارشد دولت ابراهیم رئیسی در یک ماموریت ویژه به افغانستان فرستاد تا در دیدارای متعددش با سران طالبان راه‌های همکاری و دوری از تنش را بررسی کند. مقامات ایران و همچنان طالبان در طول سفر آقای کاظمی قمی و هیئت همراهش و حتی پس از او تأکید کرده بودند که توافقهای خوب بین طرفین حاصل شده، اما هنوز هیچ کشور به شمول ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و ایران بیشتر گفته میشه که نگران مرزهای شرقیش است، عمدتاً به دلیل آنچه که قاچاق مواد مخدر و همچنان تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خوانده میشه. مشکل آب، فرار مردم از افغانستان به ایران هم از نگرانی های دیگر ایران پنداشته میشه.
دیر زیاد مننه دوستان از ما همکار مصطفی صدیقی و چی دی ایران او افغانستان پزنگلی توگه پا افغانستان که دی طالبان و دی حکومت دی روابط و هم درنگا دی تیر شپی دی پیخ پاره بندی معلومات را سر شریک کرل. ز خپلو ملمانو تورزم احمد خان اندر تاسو را سر وصلی ستری مشی هر کلی در تویو او همدارنګا صدیق منصور د افغانستان دی ولسی سیاسي جرګې بنسټګر دی سولې او فعال ولوګدي مدیر رئیس د امرا سره دی دواړه خراغلی ورسته به نورو ملمنو ته ورزو. خغل منصور دی افغانستان روابط د تاسو فکر باندې ل ایران سره په تیرو کې ل څل وړو شوړو ډاکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی ان تاسی ټولو درنو او معززو میلمنو همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لبد مرکز موږ گاونډي هیواد ایران چې د شیعه مذهبي فلسفې په اساس شته دولت رامنځته شوی، د دې اخوندي دولت له ایجاد او یا شروع نه تر اوسه له افغانستان سره چندان ښې اړیکې نه وي او نشته. ټول یاري کې چې دوی هڅه کوي وې ساتي د افغانستان له دولتونو او یا ملت سره، هغه د غوی د خپل ملي شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنادي، او هیڅ کله د متقابل احترام پر اساس چې د انساني اخوت د اسلامي اخوت او ورورګلوي او یا هم د گاونډیتوب اساس تشکیلوي په دې بنا نه بنا شوی او نه هم تر اوسه دوی
دغه اخلاق. ښاغلی منصور، دا راته وایي چې ګوره د طالبانو سره د ایران پاړیکو باندې که متمرکز وغږیږو، لکه اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو خو ظاهرا د دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره د جګړې ته ووځي.
موږ او تاسې که د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو، هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان پلاوی ورځي، هغه ډېره نرمه او غوړه ډیپلوماټیکه ژبه وي، خو تر شای د ایران خپلې ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلوماټ چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر چارواکي دی، د هغوی یو پټه یا ښکارا ناسته چې د خپلو چارواکو سره یې درلوده، موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبانو د اسلامي امارت د راتګ په اړه ډیر منفی نظریات درلودل، او اسلامي خلافت یا داعش خراسان څنګه او د طالبانو په حضور یې بحث درلود، او دا یې ویل چې دواړه زموږ دښمنان دي، موږ د کوم دښمن سره باید څنګ په څنګ لاړ شو تر څو هغه بل ور باندې ووو. دا یې ویل چې آیا موږ د طالبانو سره مخامخ جګړه کوي شو، موږ د دښمن لمن زوړلی شو؟ نه، دا نشو کولای. نو ښه دا ده چې یو دشمن په لاس کې ونیسو او هغه بل ور باندې ووهو. دغه ویډیو یې راووته او ټولې دنیا ولیده. په دې کې بیا دا مثال هم ورکړو چې مونږ اورو چې په دوزخ کې یو قص یو ډول لړمان او ماران وی چې یو بل خوري، راځي چې دا ماران او لړمان یو بل سره وخوري او مونږ یې له سره خلاص کړو.
مننه منصور صاحب، بیرته صدر تر اعظم مننه زه درته بیرته راځم. د افغانستان کې د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله او همدارنګه د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره دی. مجاهد صاحب، ستړی مشي، دا چې تاسو وخت کم دی، له تاسو زه خپلې پوښتنې زر زر کوم، بیا تاسو سره خدای پماني کوو، زه به بیرته میلمنو ته راځم. دستي دې په خاطر چې تاسو خبر کړم، ما سره میلمانه دي صدیق منصور، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر، او احمد خان اندړ، د نظامی او سیاسي شنون کې دی. همدارنګه نجیب الله کابلی را سره دی، د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر دی. موږ په د تاسو د حکومت او ایران په روابطو او خصوصا دغه د تیرې شپې په پیښو، له دې نه علاوه په نورو دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کوو. د ما پوښتنه له تاسو دا ده چې د تیرې شپې پیښه تاسو څه ډول انګیرئ؟ ظاهرا په رسنیو کې دا له ډېرې مودې نه وروسته په سرحد باندې د ایران سره د افغانستان د پوله ساتو یو نښته ده، او ډېره توجه یې وراړولې ده. د تاسو له لیدلوري دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ علتونه یې څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مصلین، اما بعد زه هم په خپل وار سره تاسې همکارانو درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. د ایران د سرحد موضوع داسې وسې هلته په سیمه کې په نیمروز ولایت کې په محلي سطح باندې ساتونکو ترمنځ د کوچنی برخورد رامنځته شوی چې هغه کوم څه تلفات نشته. البته یو شایع خبره شوه چې دلته جنګ شوی، جنګ ډېر لوی نه و، او ډېر زر بیا وروسته چارواکو د دواړو اړخونو هغوی اقدام وکړ، دلوګیری د پراختیا د قضیې شوې ده، اوس ستونزه نشته، دواړو خواوو تفاهم سره وکړ، هغه ساتونو کې بېرته ستونزه حل شوې. خو د تکرار مخنیوي لپاره هم اقدامات شوي دي، په مشرانو ته هدایت شوی چې نمروز کې د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي غیر اخلم توکراسي سي دا سيستم دي پاینده کې تکرار نه
مجاهد صاحب د ایران سره مو اړیکې څنګه دي ظاهرن ایران کچام په زینو رسمي توګه د طالبانو د وخت رسیدلو هرکلی کړي خو په زینو شخصیتونو یې اندېښنې هم ښودلې دي د تاسو د حکومت او ایران ترمنځ اړیکې څنګه دي او تر اوسه پورې څومره پر یو بل باور شته
بعد تصدیق کو سے اڑی کے الحمدللہ ڈی رکھی دی سے باور وڑ اڑی کے سر لرو ایران زمگ تاسی و امسا حواد دا افغانستان دخپل و امسا گان سر خو اڑی کو تارتیا لری دا پتول افغانان درکی مگم درکو او دے تفاهم پو صورت کے او دے امہنگی پو صورت کسی کو ما گا کسیم او مگا دوارا حوادو نا ترکولی سواغا پا تنشک نکی نو دے ایران اسلامی جمہوریت زمگ اڑی کی دی پی آور دی دی اعتماد وڑ دی څومره پکې وینو دا چې وړي مسائل نه بایس کېږي چې موږ ځانه خسارې سره خراب
مجاهد صاحب په ایرانی رسنیو کې ونی وکه شبیدا چې د ایران رسمي نه وکه خونه ده دوی زینو ژورنالیستانو یا رسنیو ویل دي چې په طالبانو کې سرحدي بې نظمۍ یا د طالبانو د ځواکونو ترمنځ یو نظم نشټواله دا د دې سبب شوه ده چې په سرحدونو کې د سنختې رامنځته شي بې نظمۍ د تاسو په سرحدي قواو کې تاسو منئ
اسی کی موضوع دا دغه دغه یو سوی تفاهم سوی وو ایرانی کاریګر را تسلیم ته راوخته د افغانستان طرف ته نو ممکنه کاریګر نه وي پوسی زمو په خاور کې کار شروع کړي یا ممکنه بل وجه وي په دې باندې پرټنم روان ده خو اسی کی دا برخورد ته اوس دا سوی تفاهم وو زموږ مسولین چلته په سرحد کې موظف دي د سرحد ساتنه لپاره او هم طبعا څه کوم اقدام کړي هغه موږ د کنټرول لاندې دي او پاتې ایرانی جهاد ته هم دا مسولیت ورګرځې دوی هم باید اوسې برخو ته زمينه بسایده نه کی او خو په عموم کې دغه وړې مسائل د دې باندې نه کی ستونزې ایجاد شي او زموږ ځواکونه په عموم کې کوشش کوي چې منظم شي او البته نوې دي په ټول ورخونو کې نوې ځواکونه د سرحد ساتي
ایران لا پوخانی حکومت سره دی وبو په سر باندې یو څن ناندرې درلودي همدارنګي دی غیر قانوني کډوالو لواره وختو شکایت کوو دی قاچاق نه اندېخنې درلودي اوس او هغه وخت دی داعش دی وسلوالو ل zarar نه اندېخنې درلودي په دې برخه کې تاسو دی ایران دی اندېخنو پاره څوای چې غالبا دی نوی حکومت چې دی تاسو حکومت دی ل دې سره ورته اندېخنې لري
موږ وا وویل چې ایران سره چې اړیکې لروز موږ هیئتان تللي راغلي دي دوی هیئتان راغلي دلته اعتماد وړ اړیکې جوړې دي او یو اطمینان موجود ده په منځ کې چې تنش لپاره هیڅ شی نه لرو په منځ کې خدای مکه دواړه هیوادونه اړیکې سره بې اعتماد سي او د یو بو سره کوم موضوع چې دغه د لانجې په حد کې نه ده افغانستان د مرحوم موسی شفیق وخت یو تړون له ایران سره لري افغانان یې تړون ته اجمن دی او دغه په اصول باندې به با دغه حکومت تړون څه سوی هغه عمل کی او بل مسله دا چې سیمه کې وچکالي راغله د تبان په افغانستان کې زیرمې دی وبو ناس کړي د ایران هم اثر کړي خدا دې دی وجه نشي کړي چې موږ یعنی مستند ورته جوړ کړی هغه وچکالي ده او آفت ده پیښ او دوم موضوع د سرحد کې د اوختون کو خلکو هغه باندې موږ کوشش کوو چې غیر قانوني څوک خواته وانه ولې اسناد سره وي او بل د افغان مهاجرونو ستونزه په ایران کې ستاسې اوسره ناسم چلن سوی کله کله ځورول سیوی د فلسوی دی لا یو بار کوم ستونزه درکړیم دی ایرانی جهات سره شریک کړي دوی د رسیدګي اجمنه کړي او ته امید داد چې هر څه زر رسیدګي ورته وست او بل د وسلوالو ستون یاد دي چې چاسې یو بل هیوا ته خطر پیښ دي د دواړو هیوادونو په وړاندې چې دي څوک موږ په افغانستان کې اجازه نه ورکو چې هغه د ایران خاوته څه ضرر پیښ کړي دوی مخاطه نه پیښې لا وایو د طرفه درناوی وسته پولیس په سر سره لرو او یو بل خاور ته احترام
مجاهد صاحب ایران کې ورستیو کې و غونډه و د افغانستان په تړاو باندې د تاسو استازي او پکې ګډون نه درلود او پاغي کې د یو پراخ بنسټ یا هم شموله حکومت ټینګار وشو په داسې حال کې چې تاسو خپل حکومت هم شموله غنی د ایران د دغه غونډه پاړه باندې چې په ایران کې وشوا او زینو چارواکو په بیلابیلو طریقو باندې د خبره په نورو لارو باندې هم کړی ده. د دغه وختنې پاړه تاسو سوای ځکه چې ایرانی لورې ټینګار کوي چې د دوی په غونډي هواد کې باید داسي یو حکومت چې د دوی په وینا هغه پراخ بنسټ یا هم شموله اوسي.
نه اول خدا موضوع الټرناس ته سه واغه د افغانستان د همسایګان ترمنځ ناست اوس خو هم د سناست دي درلودلې او دا ظلم کړي و ممکن مختلف موقفونه پکې خارسي وي کو ډیر مهمه مسله دا ده چې موږ غواړو چې افغانستان په مسایلو کې څوک مداخله ونه لري. د افغانستان کې د نن د نظام څرنګوالی د نظام کې د ګډون مسله ده د افغانانو مسله ده د افغانانو پورې اړه لري د افغانستان ملت په دې اړه تسلیم نشي خپلې ګټې منافع سنجي لکه څنګه چې موږ ځان ته حق نه ورکو چې افغانستان د ایران په حکومت کې مداخله وکړو دغه ګډون نه ګډون تشریح کو یا نور موضوعات مطرح کو نور هیوادونه باید داسې څه ونه لري. اگر کدی دی لدور سی وغیرې و اظهار په حد کې وو نور موږ سره خبرو تماسونو کې دوی تقنات ورکړو چې افغانستان د مسایل او منافع چلا دي خپل ګټې سنجي هغه اقدامات کوي او ایران باید ورته کار وکړي او یو د بل په امور کې مداخله ونه لري.
ورستی خبره مکراته وای د ایران یو هیات په ورستیو کې راغلی وو کابل ته او التی د تاسو سره د زینو توافقات او خبري هم وشولې. دستی تاسو له ایرانی چارواکو سره چې په کوم حد کې راشه درشه لري کوم مسائل د تاسو دواړو لورو ترمنځ ډیر د بحث وړ دي؟
ډیر مسائل دي. اول مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد حفاظت مسله ده، دواړو ته مهمه ده سیستمز قاچاق تیریږي ذاتیریږي ممنوع مواد تیریږي ذاتیریږي غیر قانوني خلک اوري د مقتم سرخوږی ستونزې د دوی ته هم دا دواړه مسائل سره مطرح شوي. او بل موضوع د تجارت او برخې کې د پراختیا خبر او سدواړو هیوادونو خپل توافقات کړي دي سره ولاره کې سہولتونه ایجاد است تجارت او د مالونو د انتقال په وخت کې اسانتیا ایجاد شي. علاوه سي ایرانی مجلوري ژمنه کوي چې افغانستان کې ځینې زیربنای پروژې یو دې ریل پټیا دې اهن خط هغه تر کارلاندې نشي تر بال خو بیا تر بدخشان پور رسي دا تر بحثلاندې ونیول سو. دا سه برق مسله د سي بین ولایتونو کې له ایران وارداتي برق راځي دغه د نرخونو باره کې د قرضو د تادیه باره کې خبرې وسوې دي بس د تخفیف باره کې خبرې وسوې دا موضوعات ټول اقتصادي اړخې درلود او دواړو خو خبر مختک کړي نور نه سیمم لا پاتې دي قرای نه سیمه کې حکومت ته انسوي دا بیا بیا نه سکي سوسې ژمنه سوي پروسې ټول تکمیل
ډیر سياته مننه کو خغله مجاهد لا تاسو نه چی په خپل بوختیا او سربیره مو مکتتو شی به وخت وست کور مودان دوستانو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت موینه او همدارنګ د حکومت رسمي ویان زبیح الله مجاهد او چې له ایران سره په روابطو را سره خبرې وکړو همدارنګ د تیر شپې د پیښې په اړه وغږید. زه بیرته خپل ملمنو ته راستنېږم. نجیب الله کابلای صاحب هم را سره یو ځای شوی دی مخکې له دې چې اندړ صاحب ته ورشم. کابلای صاحب، تاسو همیشه د ایران د پالیسیو منتقد پاتې شوي، په افغانستان کې په خامو انتقادونه درلودل، وسنی وضعیت ته په کوم نظر ګورئ؟ په دې خوا کې د طالبانو په مشرتوب حکومت او په اخوا کې د ایران اسلامي جمهوریت، د دې دواړو ترمنځ روابط څه ډول ارزوي؟
سلام علیکم. سلام، زه نجیب الله کابلی یم. خپل سلامونه تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. صدیره چې په افغانستان کې له سلوه کاله ډیر جګړه او ایران هم په داخلي موضوعات کې په افغانستان چارو کې مداخله کوله او یو شمیر پوسټه په خپل په نوم د افغانستان په مرز جوړ کړی دی چې هم دغه موضوع د جګړې په عمل سره جګړه و. زه یقین دارم که ایران سلوی قار زیاد په افغانستان په چارو کې هم مداخله وکړه، هم په مرز کې زما سم ساتون که نه و پوسټه جوړ کړی ده په جګړه په همدې خاطر ده. اما بل علت هم شته. د طالبانو په صف کې د بلوچ او اهل سنت هم ځای درلود هم لریم. اوس هم د افغانستان طالبانو په خپل بریالیتوب او رسیدو او د ایران طالبان هم کوه کوي چې ازادي تر لاسه کی. دا چې طالبان وایي چې مونږ ناتو ته ماته ورکو، د ایران طالبان او نور ازادي خوا خلق دا وایي چې د افغانستان طالبان مونږ سره هم باید مرسته کوي. په دې موده د افغانستان طالبان او د ایران دولت سره په جورسی یا موقتی جوړښت جورسی، خود طالبان چې د ایران مداخله یوازې په افغانستان کې نه ده، به ټول نړۍ کې د ایران مداخله اوس هم جاری ده.
مننه کابلی صاحب. در سره به یو احمد خان اندر ته ورځم. اندر صاحب، د کابلی صاحب خبرې مو واورېدي، د مجاهد مو واورېدي، مخکې انصاری صاحب صدیق منصور هم وویل چې د ایران پالیسۍ په افغانستان کې هغه نقد کړي. ظاهرا طالبان وایي چې له ایران سره ښې اړیکې لري او ښې اړیکې ورسره غواړي، او دواړه ګاونډي هیوادونه دي، باید هم چې ښې اړیکې ولري که غواړي په سوله کې ژوند وکړي. تاسو دی دا چې کابلی صاحب وایي چې ځینې بلوڅ یا ایرانی سختدریزي سنی طالبان یا وسلوال ښایي د افغانستان نه هڅه کوي چې له ایران نه خپل حقونه واخلي یا په ایران کې جګړه وکړي. په دې راته ووایه چې تاسو هم داسې فکر لرئ کنه نورې مسلې شته.
سلامونه کاغلی اجمل خان صاحب، تاسو ته قدمونو ملمنو، هاریو زبی الله مجاهد صاحب ته، منصور صاحب ته، محترم کابلی صاحب ته، او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. ګوري د درې وړو مېلمنو خبرو پر ځای دي زکاري او د خپل نظر نه، لکه څنګه چې مجاهد صاحب یو دولت ویان په اساس ویلي، دا ټول پر ځای خبرې او دا لوی زاوینې کوټو ګورو. ډېرې وړه خبره رسوې ده سره دو کې همیشه مشکلات راځي. خو د کابلی صاحب خبرې هم باید له یادونه باسو. دا موضوع هم ستا تاسو پوهیږي چې موږ له ایران سره اوس 950 کیلومتره سرحد لرو، او موږ ډېرې تاریخي اړیکې لرو. په دې اړیکو کې مثبت اړخونه مو، منفي مو، دوی په موږ باندې موږ په هیواد تجاوزونه کړي په سلهاو کاله د جنوبي ولایتونو د لاس نه دي، او موږ په دوی باندې شاه محمود خان په دوی باندې واکمني کړې ده. ډېر مسایلو دغه سیمه چې د بوس سرحد سره دا سیستان ده، دا په خپله زموږ سیمه ده، او و متاسفانه چې د ایران د ارغلونو له کبله دا دوی لاندې کړې ده. او په دغه 50 کلن جګړه کې زموږ ډېر څه ګاونډیانو ډېرې هڅې کړي چې زموږ سرحد نه وړاندې تیر شي، او همداسې زموږ خام مواد پرې قاچاق توګه د اته البته د افغانانو په طریقې خپل هیواد ته ووځي. یوازې موږ همیشه پاکستان یادوو، خو ایران هغه زموږ ګاونډی ده چې تل هڅه کړې ده زموږ په کلتوري برخ کې، زموږ د خلکو په منځ کې د بې اتفاقي تخم وشیندي. همداسې ډېر د افغانان چې هلته تللي دي بېرته چې راغلي ټول په مخدره موادو ککړ، همداسې ډېر نور څه دي چې دوی کوي، یا مهاجرین چې ورغلي هلته د یو ښه همسایه په توګه له موږ سره ښې اړیکې نه ساتلي، هلته له شپږم څو نه پورته یو افغان تحصیل نه شي کولی. راځم دغه خبرې ته. کله چې 2004 کال و ښاغلی کرزي سفر وکړ هلته، د هغوی ولسمشر ورته ویلې د ایران چې موږ به د دې لپاره چې دغه غیر قانوني مهاجرات نه شي او قاچاق راتې نه شي، په د نیمروز کې به موږ پاسګه دوی پاسګه ورته وایي، موږ تاسو تاڼي یا پوستي ورته وایي جوړې کړو، تاسو ته به هم جوړ کړو، موږ به هم جوړ کړو. دوی د افغانستان لپاره 9 تاڼي جوړ کړي دي پوستې، او خپل ځان ته هم جوړ کړي. دلته یو نار وسله نهر چاته وبد کیږي ترغو د خلکو مخنیوي وکړي چې ورنځي. اوس چې طالبان هڅه کوي چې دا تاسو ډېر وړاندې راغلي او دوی ډېر وړاندې واقع نه غړي دي، په دې وخت کې متقابله ډزې شوی چې د ایرانیانو ټول سربازان دغه ځای تښتیدلي. تر اوسه هم موضوع نه ده کته مجاهدین په وزارت داخلي نه اعلان ورغلي. د کابلی صاحب خبره پر ځای ده، دوی بلوچستان په سیستان کې ډیر زور ولیدي، او دا موضوع ډیر امکان لري. مګر لیا دیونه باسو چې امریکا او سعودي عربستان هم د پاکستان هم دلته د ګوتوهنی کوي یعنی لاسوهنه کوي ترغو سعودي عربستان د یمن او د سودان قزونه لیران واخلي او پاکستان هم کوشش کوي چې د طالبانو د امارت اسلامي وضعیت له همسایګانو څخه خراب کړي ترغو دوی له دې نه ګټه پورته کړي.
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی منصور دلته ډیر بحثونه وشو خو دا دی چې داسې لنډ لنډ وغږیږو چې په دې ټولو مسایلو باندې وغږیږو. د دې په خاطر چې د ایران له خوا نه څوک نشته دی زه به د ایران هغه رسمي دریځونه چې دي دا تاسو سره شریکوم. مثلا ایران وایي له افغانستان نه موږ ته مخدره مواد راځي، ایران وایي موږ ته غیر قانوني کډوال راځي، او ایران واقعا د افغانانو د غیر قانوني بهیر سره مخ دی، او همدارنګه د افغانستان په اړه نورې اندېښنې هم لري، مثلا د اقلیتونو حقونه په افغانستان کې، د شیعه مسلمانانو حقونه چې د ایران لپاره نه یوازې دا چې افغانستان بلکې په نړۍ کې مهم دي، او د سرحدونو په اړه وایي. راځي چې دا وایي چې د افغانستان نه واقعا ایران ته دا ضررونه، لکه مثلا اوس موږ ګورو چې مخدره مواد ایران ته قاچاق کیږي او قاچاق په ایران کې ستونزه ده، غیر قانوني کډوال ګورو. ښاغلی انصاري تاسو څه وایي په دې اړه؟
زما له نظره په دې ټولو مسایلو کې که موږ یو تاسو ګورو د افغانستان په ګډوډۍ کې د دغو دوه هیوادونو چې د دین او مذهب په نوم یې د تاریخ په یو پړاو کې بنیاد خودل شوی، ایران د شیعه مذهبي تفکر په اساس دولت رامنځته شو، پاکستان کې د پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله تر عنوان لاندې انګریزي قانون، دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په پراخه ګډوډۍ کې خپلې پراخې ګټې ویني. که د مخدره موادو کرکیله او قاچاق دی، تر ټولو لویه ګټه یې د همدې ټرافیک او قاچاق نه دغه دواړه هیوادونه اخلي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د همدې لارونه انتقالیږي، نه د منځنۍ آسیا او د چین له سرحدونو. که دلته د مذهبي تاوتریخوالي لوبې او معاملې ترسره کیږي، د فاطمیون ډلې ټپلې، د زینبیون ډلې، اوس په اذربایجان کې د حسینیون د ډلو روزنه او هغوی دپاره د امکاناتو برابرول او د چارمارۍ میدان یې افغانستان ګرځولی، د دې تر څنګ دغه مهاجرین چې موږ او تاسو وایو دوی ته ستونزه ده چې ایران ته ځي، دوی دغه مهاجرین بیچارهګان ګروګان نیولي، د سوریې په جګړو کې هم دوی جنګیي، د یمن په جګړو کې دوی جنګیي، د عراق جګړو ته دوی لیږي او هلته روزنه ورکوي، بیرته د خپلو مذهبي سیاسي اقتصادي او نظامي ګټو لپاره افغانستان ته رالیږي. دلته د تاوتریخوالي په لوبو کې هم دوی مسؤل او مصروف ساتي، تر دې پورې چې دوی خپل تفاسیر او مذهبي کتابونه د کونړ ولایت چې هیڅ تشیع پکې نشته او نه هم ایران پلوي او اکثریت یې پښتانه دي، هلته دوی خپل تفسیرونه او کتابونه لیږي او تر اغېزې پورې د کلتوري ارغل لارې چارې پرانیزي. دا اوس چې د ننګرهار هوایي ډګر د لومړي ځل دپاره د ملکي پروازونو دپاره پرانیستل شو، په سبا یې لومړنۍ الوتکه ایرانۍ الوتکه وه چې راغله دلته کېناسته. په ننګرهار کې هیڅ قونسلګرۍ خپلې چارې نه وې پیل کړې، یوه نیمه یا دوه میاشتې مخکې ایرانیانو ایراني ډیپلوماټانو چې راغله دلته خپلې ډیپلوماتیکې هڅې بیا پیل کړې او په خپله ایرانیان ورته راورسېده. موږ ډیر معلومات لرو، دقیق معلومات لرو.
نو خو دوی وایي، انصاری صاحب لنډ جواب کرا کې، دوی وایي چې دا د ګاونډیتوب ښه ګاونډیتوب دپاره د موږ ثبوت دی، موږ غواړو ښې اړیکې ولرو، افغانانو سره فرهنګي شراکت لرو، د ژبې شراکت لرو، کلتوري شراکت لرو.
موږ ما مخکې وویل چې د دوی ډیپلوماتیکه ژبه هغه ژبه چې دوی په سټیج، په اخبار، په تلویزیون کې د دوی دولت کاروي، هغه ژبه یې ډېره غوړه، ډېره پاکه، ډېره سوچه ده. کاشکې په دې ژبه دوی ولاړ وی او د دوی په ډیپلوماسۍ او سیاست کې دوه مخي نه وی. په عمل کې، د عمل په میدان کې موږ تاسو ته ښودلی شو دغه مسله چې دوی د تشیع ته د ضرر رسولو مسله یادوله، چې د داعش باندې حمله کوي په دشت برچی یا د کابل په 13 ناحیه کې، دغسې په قندار کې، په مذهبي مراکزو، په کندوز کې، په دې وروستیو کې، یا تر دې پخوا د جنبش روشنایی پر غونډو او یا مظاهرو
بریدونه او نور نور دوی داسې خودل چې دا داعش دا بریدونه کوي، مګر نن چې د طالبانو حکومت راځي دلته د اسلامي امارت غږ کوي، د دوی د ډیپلوماټیک دستګاه مشران د بهرنیو چارو وزارت په سټیج ولاړ دي او وایي چې داعش او طالب دواړه زموږ دښمنان دي، خو د دوی نه کوم یو موږ په لاس کې واخلو چې هغه بل پووو اشاره داعش ته کوي چې راځي د داعش سره خپل لوبه جوړه کړو.
مننه.
مطلب دا چې دا کومې مذهبي په مذهبي مراکزو د داعش په نوم کې دي دا هم دوی کولی، او د داعش د انتقال په برخه کې هم دا ثبوت واضح کیږي چې هم دوی دي چې د عراق او د سوریې نه د ایران په لاره داعشیان افغانستان ته انتقالوي، هم دوی اوس القاعده مشران بیرته عراق او سوریې ته انتقالول، او د فاطمیون او ټولو دغه تورو لوبو کې دوی دخیل او شریک دي، د افغانستان د خلکو نه قرباني اخلي تر څو دلته خپل ګټې خوندي وي.
مننه. سلامت اوسی کابلی صاحب، تاسو راته دا وایي چې د ایران د اوبو شکایت هم له افغانستان نشته دی، له تیر حکومت نه هم درلود او ښایي اوس هم ولري، وایي چې افغانستان د دوی په حقابه باندې خېټه اچولې ده، غصب کړی دي او نه یې ور پرېږدي، او هغه ایالتونه چې د افغانستان په دغه اوبو هغه ولایتونه ایراني ولایتونه چې د افغانستان په اوبو پای له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخ دي.
امی قسمت ما بدری صحبت
می مهربانی تاسو کولای شئ دری باندې خبرې وکړئ.
در افغانستان کس همی دو زبان ملی ما را دوش مردم افغانستان درک میکنن. اصلا مسئله آبای افغانستان یک مشکل منطقه‌ای است که ما بزودی نمیتونیم که حل کنیم. در مسئله آبای افغانستان هم خود ایرانی ها بار ملامت به دوشان است. زمان موسی شفیق ما آبا را به ایران فروختیم، مقدارش معلوم بود که عد اکثرش تا 28 متر مکعب یا 26 متر مکعب بود، در 4 فصل تقسیم شده بود. اما در اون زمان خود ایرانی ها هم تعهد داشتند که باید امی متراج آب جور کنند، در بند کمال خان کمک کنند، با وسازی که نکدند تخریب کدند. در ضمن از این مزود زود براتان میگم که وقت ضایع نشه، اونا چاوای نیمه ها را که در منطقه زاهک در منطقه سیستان و بلوچستان ایجاد کردن هیچ از افغانستان اجازه نگرفتن، و پیش از امی در طول 50-60 سال آب که به طرف ایرمن میره یا زیادتر از این که 100 سال میشه، اصلا اندازه متر مکعب بر ما افغان ها معلوم نبود. اونا هرچی که خواستشان بود آب افغانستان استفاده میکرد. به طور مثال ما مجبور بودیم که حداقل تا 26 متر مکعب در فی ثانیه بر ایرانیا بتیم، اما اونا پیش از 1200 متر مکعب در فی ثانیه استفاده میکردن. به مو خاطر از کنها عصبانی هستند. زمانی که بند کمال خان جور شد، این عصبانیت ایران در مقابل افغانستان زیاد شد. ما بدگه چیز می آیم که در صفوف طالبا تعداد بلوچای افغانستان می جنگیدن در مقابل حکومت مرکزی افغانستان و ناتو. اونو بلوچا فعلا هم انتظار امیره دارن، زمانی که میگه شما آزادی دانه که ادامه میکنین گرفتین، ما در یک مظالم نظام ایران بند ماندیم، شما هم ما را باید کمک کنین. یک علتیست. دو علتیست که در مدت 40 سال زیادتر یک تعداد پوستار ایرانی ها در خاک افغانستان ایجاد کردن که مردم منطقه بلوچای افغانستان و بلوچای ایران شاهد هستند. حتی بلوچای ایران شهادت میتن که چقدر اونا به مرز افغانستان در داخل خاک افغانستان نزدیک شدن. به مو خاطر یک تعداد طالبای ملیگرا را تشویق میکنن که اینجا خاک افغانستان از پوسته ایرانی چی میکنه. به مو خاطر است که جنگ در پوسته دوست محمد و در منطقه چمسیا شروع شد. و این موقتی هم اگر است، اما مشکلات افغانستان با ایران موقتی نیست. اینی که ایرانی ها میگن ما مداخلات فرهنگی و کلتوری داریم، بدون شک ما با کشورهای همسایه خود بر تمامش و تا با کشورهای خلیج عرب ما مشترکات فرهنگی زبانی داریم، اما این مشترکات فقط یک بهانه است که ایرانی ها میگن. مثلا کمیته امداد امام خمینی را که جور کردن در امور داخلی افغانستان خودش مداخله است، یک قشر یا تمویل میکنن با تایید گپای دوستای ما فاطمیونه و زینبونه تمویل میکنند، یا مثلا دیگه مراکز تجاری ایشان یا رسانه ایشان که در افغانستان است مراکز جاسوسی است، فقط بهانه است. یا دانشگاه پیام نوره که در افغانستان جور کردن، او اسمش دانشگاه، در اصل طرفدارای خود برشان اسناد
میکنند.
کابلی صاحب باور ما ایست، این همین نقطه را من ختم میسازم، باور ما ایست که فعلا آزادی خواهای ایران هم چی عربا هست، چی کرده هست، چی خود مردم تشیع ایران است، چی طالبای ایران است، اونا هم انتظار از ایره دارن که باید اگر آزادی است خب ما هم آزادی بگیریم. چون در منطقه در جهان از نظام ایران که نظام تروریستی وحشی دیگر وجود نداره، دیگر میایم فقط هم یک نقطه سر مواد مخدر، مواد مخدر سر مردم افغانستان تحمیل میشه، یعنی کشتش توسط تشویق قاچاقبرای بین المللی که افغانای ما را تشویق میکنن که کشت میکنن، با وسوسه که فعلا در سطح جهان در کوچای سرکای آلمان یا اروپا هیچ افغان نمیتونه که مواد مخدر قاچاق کنه، فقط قاچاق توسط خود سپاه پاسداران و اطلاعات ایران به خاطر تمویل بودجه نظام ایران میشه، فقط قاچاق برای کوچک خورده اونا گرفتار میکنن، در اصل تمویل کننده مواد مخدر در منطقه در کشورهای جهان و تشویق دیاقین افغانستان توسط خود سپاه پاسداران و اطلاعات ایران است که صورت میگیره.
مننه خغل کابلی ز د دې په خاطر چې لکه مخکې چې ویل چې د ایرانی لوري نه څوک را سره نشته، دی بیا هم غواړم چې د ایران د حکومت دریز د تاسو په خبرو په وړاندې هغه مخکې چې څه ویلي دي هغه اوریدونکو ته یاد کړم چې دغه شیان چې کابلی صاحب وویل ایرانی مقامات او رسمي سرچینې وخت په وخت ردی، دوی نه مني چې په افغانستان کې مداخله کوي، د سرحدونو نه د اوغتو خبره یا د افغانستان له سرحدونو نه د تیرېدلو موضوع هم نه مني، او همدارنګه دا چې په قاچاق کې د سپای پاسداران لاس ولري دوی دام په کلکه باندې ردی. ښاغلی اندړ تاسو تبصره څه ده د ښاغلي کابلی د خبرو په اړه باندې؟
کابلی صاحب واقعا د خپل وینا او تیر وینا کوم خپل دریز یو افغانی دریز خو درته او زه سره موافقم. ګوري زموږ له دغه جګړې نه زموږ ګاونډیانو تر خپل حد پورې استفاده کړې ده، زموږ یو قوي مرکزی حکومت په نړیوال سره چې په دا 15 کالو کې موږ داسې حکومت نه لرو چې ټول ولایتونه او سرحدونه کنټرول کړي، او وروسته چې کوم دا 10 کاله جمهوریت دا تقریبا د وادونو ته چې موږ ګاونډیان دي کبه بدل سره کول او کبه کول دی په یو قسم د چاپلوسی په حالت کې، هم دغه ایران سره هم ډیر چاپلوسی کول، یوازې په اخر کې د کمال خان د بند په جوړېدو سره دوی هغه قهر راو پرو ایران کابلی صاحب شاید شاور تکری زما فکر نو، مګر ایران بامیان ته د خپل هغه د علیپور سربازانو ته د فاطمینو مواد کومکونه او حتی سلاوي راوړسوي، هغه جمهوریت کې دا شان ټول لیکل خو چاس نه ویل، دا ځکه دوی ډیر قوي جاسوسان خپل دلته په حتی د وزارتونو په سویت جاب جا کړو. موږ د دوی نه مننه یو، موږ یو واد اوس په دغه ځای کې نه ده، درجه کې نه ده، افغانستان حتی د اسلامي امارت د طالبانو چې ډیر خپل هغه مشکلات او ستونزې له ګاونډیو سره کې په داخل کې او د افغانستان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، مشکلات سره ډیر خبرې دي، موږ باید د ټول خپل ګاونډیو سره باید د ښه انسداری او د قانون د بینالمللي قانون په اساس خپل سرحدونه او اصل معلوم کړو. دوی په افغانانو باندې په داخل د خپل ایران کې ډیر ظلمونه کوي، زموږ په سرحدي ولایتونو کې تاسو پیږئ چې څو ورې جمهوریت په وخت کې ډېر داسې کتابونه ګیر شول په موټرو په لارو بیا هغه دریاګان ته وغورځېدل شول، نو دوی خپل کلتوري یرغل هم کوي.
ګوره د کلتوري یرغل په اړه باندې یا د فاطمینو په اړه باندې ایراني چارواکي وخت په وخت وایي چې فاطمین هغه په اصطلاح د دوی په دینی لحاظ باندې انګیزه لرونکي شیعه مسلمانان دي چې غواړي سوریا او نورو ځایونو کې د مقدسو یا د سپیشل اماکنو د خوندیتوب لپاره وجنګیږي. افغانستان کې کلتوري مسلې یا فرهنګي مسلې چې کابلی سیب یاد کړی، ایرانیان تر ډېره وایي چې فارسی ژبه شریکه یو ژبه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ مشاهیر شریک دي، مثلا یو بل سره تګ راتګ لري، علمي فرهنګي کلتوري دا شیان لري. دا څنګه تاسو فرهنګي يرغل بولئ؟ لاند جواب راکی
ګوري ان صاحب د کچیر دغه موږ د خپل ژبې شریکان بولی، ولې په دا څلور من افغانان چې په ایران کې ماجر دي دوی ته د ذکر اجازه نه ورکول کیږي، حق نه ورکول کیږي، دا په هر دوی سره دی په ایران کې، نو زموږ یو واد وس نور هم رسته ته
لري. تاسو فکر کوئ چې د ایران او افغانستان ترمنځ کړکیچ د افغانانو په ګټه دی، دستي خود وګونډي هیوادونه دی فکر نه کوي چې ترمنځ یوې داسې لارې ته ضرورت دی چې دواړه وګونډي هیوادونه یو بل درک او یو بل سره پارامې کې ژوند وکړي؟
بالکل د اساس خبر صحیح ده موږ په دغه حد کې نه یو چې اوس موږ خپل همسایګان سره د زور لارې کار واخلو خو ګاونډیان دې موږ له خو ګوتې نه نیسي افغانستان دغه وضعیت نه یوازې اوس نه درې امریت اسلامي په وخت کې دا مشکلات نه دی پېښ شوي دوی په دا پنځه سلویشتو کالو کې دغه چې عمل اجدا کړي زموږ کشفي ارګانونه ضعیفه زموږ استخبارات ضعیفه پردي جاسوسان په کې وو دولتونه هم د پردو په لاس کې او ایران له دغه وخت نه ډېر استفاده کړې ده هغه خیال دې اوس نه کوي اوس په افغانستان کې امن ده
مننه کوم اندل صاحب له تاسو سره خدای پاماني کوو زه د نورو ملمنو سره خپل خبرې راټولوم د خبرونه وخت په پای ته رسیدو دي خغله منصور تاسو ته بیا راځم د سعودي عربستان د مداخله اندېښنه مشته سعودي او ایران په سیمه کې دوه سیالان هیوادونه دي او متاسفانه په ځینو هیوادونو کې د دوی ترمن سیالي د ګډوډیو او نامنیو سبب شوې ده په افغانستان کې تاسو د ایران لپاره د سعودي لخوا یا د سعودي عربستان یا د ایران د خلیج نور رقیبان چې دي د هغوی لپاره د اوس افغانستان کې څومره شرایط مساعد ګوري چې کېدلی شي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد وکاریږي
د سعودي عربستان حضور البته جغرافیایي حضور د پولو او د لاسرسي له نظره افغانستان ته ډیر کم دی ډیپلوماټیک حضور هم چندان خنوي همیش او ډیپلوماټان هم داسې مدمغه او کبرجن خلک وي اکثرا البته که په ډیر ساده انداز وایو د خلکو سره په اړیکو کې چندان نه وي فقط د خپل حج او عمرې مسایلو دی کې اختوي یو څه خرما او په ویشلو ځینې موستات چې دوی لرل هغه هم چې څومره موږ لیده د حیات الغاسی په نوم یا لجنت الشعب الافغاني په نوم دغه څه موستات یې درلوده دا غوی کارونه فقط هم د ځینو مدارس او جماعتونو جوړولو سره و د عام ولس سره اړیکې چې څومره لیدل کېدی دوی نه ساتلې د ایران راشه درشه د ایران نفوذ افغانستان کې څنګه چې ماته استولې د دغه یو د سرحد لامل د مخدره موادو د قاچاق او کرکېلې د وسلو د قاچاق او دلته د دوی د پوزونو او ورپکو او غیر مسؤول وسلوالو د روزنه لپاره د مختلفو کمپونو او تور بازار ساتل د دوی د کلتوري نفوذ ساحه چې دوی په خپل فلسفه او په خپل عمق استراتیژیک عمق کې لري دغه مسائل دي چې دوی نه یوازې اوس د شیعه میشتو سیمو ته دوی پراخ لاسرسی لري یا کار پکې کوي بلکې د تاجکو ازبکو او حتی د پښتنو د هغه لري پرتو سیمو لکه کونال چې د ایران نه ډیر لري واټن کې پروت دی تر کونال او نورستان دوی هڅه کوي چې هلته نفوذ ولري هلته راشدار شو ولري او هلته د خلکو سره اړیکې ولري دغه مسائل ډیر ترخه دي د نیوازي په تیر تاریخ کې بلکې د وګدر اټلون کې لپاره به د افغانستان د خلکو د پراخو ناورینونو سبب وي موږ ایرانی لوري ته هم توصیه کوو چې دوی دی د اسلامي ورورګلوي او د خګوندیتوب اصول ته پر اختیار سره ځمن پاتې شي هغه څه چې دوی وایي د الهي احکامو په اساس په امغی دی عمل وکي او دا څه دې نه کوي چې لمه تقولون ما لا تفعلون ولی وایي هغه څه چې تاسو نه کوي هغه څه چې دوی په خپل وایي په ژبه وایي همغه څه ګوندیتوب او راشدار شو ډیپلوماسي او خی د ورورګلوي اړیکې د افغانانو سره ولري د غاړي کې د انساني ورورګلوي او د اسلامي ورورګلوي
د دې د پاره به افغانانو ته څه پکاري خغله منصور درته ووایي د خپل خبرې هم کراټولې کی چې افغانانو ته په څنګه توګه افغانستان کې دغه د طالبانو حکومت ته څه پکار دي چې څه ډول یو پالیسی خپل کی څول ایران سره په خګوندیتوب کې ژوند وکړل شي ځکه دا څه ښکاری چې د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې په څنګه توګه د ګوندوی هیوادونو ملاتړ ته اړ دی
وکان موږ په کور د نن ټول افغانان ته همیش توصیه دا وی چې راځي د افغاني ورورګلوي په اساس خپل راشدار شه او اړیکې وساتو دلته د ازبک تاجک شیعه سنی وهابی او نه پیغمبل او بل په نوم دغه کومې اړیکې چې دی یا دغه تلته استخباراتي لوبي روان دي د ګاونډیانو او یا د لری هیوادونو دغه نتیر شو د خپل ژوند عزت شرف او ازادۍ د دفاع لپاره د دې هواد د وقار او پنځه زره کلن تاریخ د عزت ساتنې لپاره موږ په خپل منځ کې افغاني ورور غلوي ولرو، که دلته سنی یو که شیعه یو که په سنیانو کې بیا وهابیان دي که هندو او سیک دي او که هغه یوه یهودي کورنۍ وه، ټول باید د دې خاورې د عزت شرف او ازادیو د خوندیتابه لپاره سره یو موټی شو، یو سیاست یو پالیسي ولرو د ټولو ګاونډیانو سره، که هغه اسلامي هیوادونه دي یا اسلامي نړۍ ده، د اسلامي ورورګلوۍ ډیپلوماسي خپله کړو او د نړۍ د نورو ملتونو سره د انساني ورورګلوۍ د فلسفې په اساس د انساني ورورګلوۍ ډیپلوماسي خپله کړو. هغوی هم دې ته وهڅوو چې راځئ نور په جګړو په تاوتریخوالو نه کیږي، کومې ګټې چې ستاسې په افغانستان کې دي موږ ورته لبی کوایو، لیست یې راکوئ په مشروع ډول یې رانه وغواړئ، که تاسې اوبه غواړئ، که تاسې د دې وطن په زیرمو کې څه غواړئ، خو په متقابل کې د ورورۍ په اساس تاسې موږ ته بیا په خپلو زیرمو په خپلو امکاناتو کې څه راکولی شئ.
مننه
انصار، زه به تاته اوبه درکړم، ټکنالوژي راته، ماته فابریکې راته، ماته د پرمختګ او د زراعت په برخه کې راته، ماته تیل راکړه، دغه پاکستان امریکا او نورې نړۍ کولی شو ښې اړیکې او ښه راچه درشه او د هیواد او د نړۍ د امن او سلامتۍ لپاره ګډ کار وکړي شو انشاءالله.
ډیر زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه له ښاغلي کابلي نه کوم. کابلی صاحب، تاسو راته خپلې خبرې راټولې کړئ. موږ چې ګورو ایران په منځني ختیځ هیوادونو کې ډیر دخیل دی، مثلا په یمن کې، په نورو هیواد، په سوریه کې، خو په افغانستان کې ښکېلتیا کاغی سره مقایسه شي ښایي خلک یې هغومره وانه ارزوي، او دا ښایي د ایرانیانو د دې دا ثبوت چې دوی نه غواړي په افغانستان کې مداخله وکړي. طالبان هم اړ ښکاري، داسې مجبور ښکاري چې باید له ایران سره د ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري، ځکه تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دي پیژندلي. په داسې یو شرایطو کې تاسو د افغانستان لوري ته مسپارښتنه څه ده چې څه باید وشي تر څو د ګاونډیو له شر نم په امانې او اړیکې مخې اوسي؟ دوه دقیقو کې کوم خپلې خبرې راټولې کړئ.
ما خود مطالعات را که در مورد ایران دارم، خصوصا در مدت 30 سال میشه که ما در مورد ایران مطالعه میکنم و مداخلاتش در امور تمام کشورهای جهان، خصوصا در امور داخلی کشور ما افغانستان. اصلا ما با مردم ایران کدام مشکل زبانی و فرهنگی نداریم. یک فرهنگ مشترک کشورهای منطقه‌ای، افغانستان با ایران، ازبکستان، پاکستان با حتی با هندوستان و طرف با ازبکستان، ما کل یک مشترکات فرهنگی داریم که از این وقت ما جدا شده نمیتونیم. اما همیش مداخلات ایران در همین چوکات بوده که میگه ما میخواستم همیش که فارسی زبان ها را ما کمک کنیم یا ما کمک های فرهنگی کنیم، فقط یک بهانه بوده. و در کشورهای عربی فقط موضوع مذهب یک بهانه بوده، چی در یمن بوده، چی در سوریه، در عراق. اما اصلش از زمان به وجود آمدن حکومت آخوندها در ایران، اونا سنگ تادابشان در مداخله در امور داخلی بعض کشورها جز منافع ملیشان است، که افغانستان همچنان به مو منظور است. و در ایران بنیادگرا طور فکر میکردن که طالبان را یک کمک کردن و فعلا هم اگر یک جنگ میشه، جنگ بسیار اونا پیش پای افتاده میگرن و میگن که یک سوی تفاهم بوده. اما اصلا مسئله سوی تفاهم نیست، اینجا مسئله طور است که بنیادگرا کوشش میکنن که مردم عام ایران بالایشا نخیزه که بگه شما تا دیروز طالبان را تشویق میکردی، امروز این جنگ یک پوسته دو پوسته نیست. البته اینجا یک فکر است، فکر طور است که ما پیشتر که تاکید نرز میکنم بلوچای ایران که در صفوف طالبان جنگیدن فعلا اونا انتظار دارن اگر شما برادرای ما به صفت افغان ها هستین، اینجا ظلم است، ما آزادی نداریم، وزیر نداریم، والی نداریم، یا استاندار ما در ایران نداریم، شما چی میتونین ما را کمک کنین؟ ایران طالبای افغانستان هم اینجا زیر سوال هستن. اگر اونا همکاری و همدردی با طالبای ایران نکنن، خودشان در داخل زیر سوال میاد. به می خاطر است که فعلا ایرانیا بنیادگرایش هم در چالش موازی موجود داره و خود طالبای افغانستان هم در چالش.
مننه کو کابل صاحب د خبرونه وخت را پسره تمام شو. ډیر بحثونه شته دي. مننه کو ان شاء الله په نور خبرونه کې به هم په دې باندې بحث کوو. دوستانو د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابل، نظامی او سیاسي څېړونکو احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره په دې بحث کې برخه واخیسته. له ټولو مننه کوو. یادونه کوو چې په دې خبرونه کې خپاره شوی نظریات د میلمنو نظریات و، د ازادي راډیو توافق یا نه توافق ورسره شرط نه دی. له هغه اوریدونکو بخښنه غواړو چې په ټلیفونونو کې د ستونزو له کبله مو د دوی ټلیفوني پیغامونو ته ځواب ونه شو ویلی او تماسونو ته هم ځواب ونه شو ویلی. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. یو ځل بیا هم له خپلو ټولو میلمنو مننه. کورې آباد، تر بیا ښې چارې.
ساعت 3